سلام ستړي مشي په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې. تاسو فیسبوک کې کلا ساتي راټیو نه وري اوس دا ساتي رادیو خبرونه څلور وی ساته دوام لري. دا سوار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندو چپوندو نسی وش پندو وش مترو او د مخام لشبګو د سار تر شپګو بجو په منځني چپا دو لشبګ نوي دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په دریم کانفرنس کې ګډون کوي. د طالبانو حکومت وایي دوی د ویلا مجاهد یک شنبې ټول نیوز ته وویل چې دوی دا غونډه د افغانستان په ګټه بولي او ګډون پکې کوي. مجاهد په دې اړه څه ونه ویل چې د طالبانو لوري به د دوحې په کانفرنس کې څوک ګډون وکړي خو یادونه یې وکړه چې د خپل پلاوي ترکیب به وروسته اعلان کړي. ټاکل شوی دا چې د روان جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د دوحې دورسینه کانفرنس د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو د ځنګل استادو په ګډون جوړ شي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو وړاندوینه کړې. د هوا پیژندنې ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې په پروان، کابل، میدان وردک، ننګرهار، بامیان او سمنګان ولایتونو کې د نسبتاً تیز باران، تالندې، برېښنا او سیلونه اټکل کېږي. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ په یادو ولایتونو کې به باران له 15 تر 25 ملي متره پورې واوري. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په وینا د سږ کال د اپریل او مې د میاشتو وروښتونه د کال په دې وخت کې په تیرو 40 کلونو کې بې ساري وه. د سختو وروښتونو او سیلونو له کبله سلګونه افغانان مړه او ژوبل شوي او ډېر مالي تاوانونه یې هم ورته اړولی دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په سویس کې قطر له صدراعظم سره د غزې د اوربند په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان پرون شنبه اعلان وکړ قطر او مصر پلان لري چې په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایډن له پلان سره سم ژر له حماس سره خبرې وکړي. جیک سلوان د څرګندونې په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په څنډه کې او د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د قطر له صدراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره یې لنډې خبرې کړي او په غزه کې د اوربند په اړه له هغه سره د یک شنبې په ورځ په سویس کې بیا خبرې وکړې. حماس چې د امریکا د متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي ډله ګڼل کېږي اعلان کړی چې د امریکا د ولسمشر لخوا د اوربند له وړاندیز سره موافق دی. امریکایي چارواکي وایي حماس په غزه کې د وړاندې شوي اوربند په ځواب کې د څو بدلونونو وړاندیز کړی دی. اسرائیلو هم اعلان کړی دی چې حماس د دې پلان مهم عنصر رد کړی. په همدې حال کې جیک سلوان د شنبې په ورځ ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکو د حماس ځواب په دقت سره څېړلی دی. بل پلاو بیا د اسرائیلو پوځ نن یک شنبه د غزې په جنوبي سیمو کې د خپلو پوځي عملیاتو تاکتیکی وقفه اعلان کړه څو غزې ته د نورو بشري مرستو رسیدو ته لار هواره شي. د اسرائیلو پوځ د اعلان پر اساس په رافه کې دغه وقفه به تر بلې خبرتیا پورې هر ورځ د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو به دوام کوي. په غزه کې د اسرائیلو حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي اتحادیې تروریستي ډلې ګړي له جګړې څخه باندې اته میاشتې ووتې. په اسرائیلو کې بیا زرګونو اسرائیلیانو د شنبه په شپه په تل ابیب بیت المقدس او د اسرائیلو په نورو ښارونو کې مظاهره وکړه او غوښتنې وکړه چې د بنیامین نتنیاهو حکومت هغه شرایط ومني چې حماس دوربند په پلان کې د تعدیل په توګه دوربند د منلو لپاره وړاندې کړی دی. اندري کوزولوف یو له هغو څلور اسرائیلیانو څخه دی چې د تېرې اونۍ په پیل کې د غزې په ناصرت سیمه کې د اسرائیلي کماندو ځواکونو د حماس له بنده خوشې کړه. په تل ابیب کې اعتراض کوونکو ته په یو ویډیو وینا کې له اسرائیل څخه وغوښتل چې له حماس سره جوړ جاړی وکړي. او د برېټانیا د سمندري سوداګرۍ د عملیاتو مرکز نن یک شنبه ویل د یمن د المخا په جنوب کې وی بیړۍ څخه نږدې 214 شوي خو ملای خوندې ده او خپل مزل ته دوام ورکوي. د دې درې زیاته کړې چې چارواکي په دې اړه څېړنې کوي. تر دې وروسته مخکې د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ دفتر یا سنت کام ویلي و چې د روبینا کارګو بیړۍ عمله او مانوګان چې په اوکراین پورې تړلې او د یو پولنډي شرکت لخوا اداره کیږي د ایران پلاوه حوثي ملیشو له برید وروسته خالي شو خو په هغه کې لا هم اور لګېدلې. د پنځمې ورځ دادان په خلیج کې د ایران په ملاتړ د حوثي ملیشو لخوا د روبینا په بار وړون کې بړي د دوه کروس توغندو برید وشو. تاسو خبرونه واوریدل لوړاندې په خبرونه کې را سره د ماتلې واوریدل شي. پدې اړه به سره جزئیات ولري چې طالبانو ویلي دي د دوهې په ناسته کې ګډون کوي، چې ولې طالبانو دا پرېکړه کړې او د دوهې ناسته به پر کومو وسایلو رسل کوي. پدې اړه درته جزئیات لرو. په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت تفهم کوي.
بغلان خلک فقر غربت دی زبل دي او د خلکو محصولات زراعت له بینه وروړی او د خلکو اقتصادي مشکلات زیاتېږي.
چې د خلکو ته مرسته رسېدلې او کنه دا به ته په راپور کې وایي. همدارنګه له پاکستان، ایران او افغان کډوالو ته هم ورشو.
یتیمان ټول، نارینه او زنانه ماشومان ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو.
هغه کډوال چې له ایران او پاکستان افغانستان ته بېرته راستنېږي لوی اندېښنې دوی چې دلته ماشومان له زده کړو پاتې کېږي. خو طالبانو په دې برخه کې ورسره څه کړي دي دا به ته په راپور کې وایي. نور مطالبه هم شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دی هم ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زه فرید سیال د شفیق هر د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د طالبانو حکومت وايي د دوهی پادری مناسته کې چې ټاکل شوی د جون په درشمه جوړ شي ګډون کوي. د طالبانو حکومت وایي بولا مجاهد یو شمیر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د یاد ناستې د اجنډا څېړلو وروسته د پریکړه کړې ده. خو خبرې د پلاوي ترکیب وروسته اعلان کړي. تفصیل په دې راپور کې له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت د دوهې پر روانه ناسته کې چې د روانې جون میاشتې له دیرسمې د جولای تر لومړۍ نیټې به د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړ سي د ګډون اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ یو شمېر رسنیو سره خبرو کې ویلي دوی د دې ناستې اجنډا څېړلې او پریکړه کړې چې خپل پلاوی ورواستوي.
د افغانستان اسلامي امارت په انشاءالله د دوهې پر راتلونکي ناسته کې ګډون لري او هلته به د خپل موقف او د افغانستان له دریځه بحث او خبرې کوي او انشاءالله د ناسته به د افغانستان په ګټه وي.
مجاهد وایي په نږدې راتلونکي کې به دوهې ناستې ته د دوی حکومت د پلاوي ترکیب هم اعلان سي. د زده کړو ځینې محرومې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي د دوهې ناسته او ورته نورې غونډې به تر هغه هیڅ ګټه ونه لري تر څو چې د دوی حقونه تامین کړي نه وي. د کابل ښار اوسیدونکي او د پوهنتون محصلې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا چې طالبان د دوهې په غونډه کې ګډون کوي نو مهمه موضوع به دا وي چې د ښځو په حقوقو باید بس وشي او باید مهمه نقطه دا وي چې د ښځو حقوق بیرته ورکړل شي په افغانستان کې. دا معلومدار خبر ده چې کلونه وشول چې د ښځو نه د هغوی حقوق خسته شوي دي.
د ښځو د حقونو فعاله او د یو آنلاین خصوصي ښوونځي مشره فاطمه محمدي هم ورته غوښتنه مطرح کوي.
اگر سازمان ملل و کشورهایی که بیشتر تاثیر گذار هستند در سازمان
که ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې په ملګرو ملتونو سازمان کې اغیز نه کړي که دوی واقعا په افغانستان کې له حاکمې ډلې غوښتنه وکړي چې ښځې د تعلیم او کار حق لري نو مطمئنا چې دا خبرې به یوه پایله ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د دوهې په درېیمه ناسته کې د ملګرو ملتونو سازمان له لوري طالبانو ته د رسمي بلنې ورکولو پریکړې وروسته په کور دننه او بهر د ښځو او بشري حقونو ګڼو فعالینو خبرګونونه ښودلي وو. دوی ټینګار کړی و چې په دې ناسته کې باید ښځې او د دوی رښتینی استازي ګډون وکړي او په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نقص او بندیزونو د لرې کولو پر سر خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړل سي. دغه شان نږدې لس ورځې مخکې د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا او د دې سازمان له غړو هیوادونو غوښتي وو چې د افغانستان ښځو حقونه دې د دوهې په درېیمه غونډه کې د ټولو موضوعاتو په سر کې وي. دا نیوکې هم اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د دوهې په درېیمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د تیر کال په می او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوهې په لومړۍ او دوهمه ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو له امله ګډون نه وکړای.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. په داسې حال کې چې د اسلامي نړۍ په لویه برخه کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي. طالبانو اعلان کړی چې دوشنبه اختر دی. په مکې مکرمه کې پرون نږدې 2 میلیونه حاجیان چې د طالبانو د مشرانو په ګډون شاوخوا 13 زره افغانان هم پکې شامل وو، د رفع مراسم پر ځای کړل او نن د اختر قرباني کوي. تفصیل احمد تکل اورو.
نن یکشنبه د 1445 هجری قمری کال د ذوالحجې لسمه په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. پرون له اسلامي اصولو سره سم نږدې 2 میلیون مسلمانان د عرفات په غونډۍ کې راټول شول او د حج مراسم یې پر ځای کړل. په دې ډله کې د طالبانو د مشرانو په ګډون د 13 زره په شاوخوا کې افغان حاجیان هم شامل دي. حاجیان بنن قرباني کوي او بیا به یو بل ته د لوی اختر په مناسبت مبارکیانې وایي. خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اختر په اړه د سعودي عربستان اعلان نه دی منلی او دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړې ده. په تیرو 3 لسیزو کې افغانستان لوی او کوچنی اختر تل له سعودي عربستان سره یو ځای کوو، خو دوه ګاونډیانو پاکستان او ایران دا ورځ یو ورځ وروسته لمانځله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر ایکس شبکې په یو بیان کې د سترې محکمې یو پخوانی اعلان ته د اشارې په ترڅ کې لیکلی دی چې په افغانستان کې دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او عرفه هم د شنبه نه بلکې د یک شنبه په ورځ ده. د اسلامي چارو پوه صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته ویل اختر او د اسلام نور مناسبتونه د هر هیواد اقلیم ته په پام سره تعینیږي.
د عرفه او د حج تاریخ چې د سپوږمۍ په لیدلو باندې د علماو د خوانه اعلانیږي، د بعضي علماو له نظره د اقلیم مسأله مهمه ده او د بعضي علماو له نظره مرکزی اسلامي حاکمیت. په دې خاطر باندې هر څوک چې په هر محیط او اقلیم کې ژوند کوي او حکام یې علماء هماغه سی فیصله وکړه، زما برداشت دینی هم دا دی چې د هماغه فتوا پر بنیاد باندې عمل وکړي.
خود جمهوری نظام پر مهال د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو لیکنه کې د لوی اختر نو وخت اعلان غندلای دی. ښاغلی حلیمی چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ په کلونو کې له طالب مشرانو سره نږدې پاتې شوی، د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب ته د تنس په ژبه لیکلی دی چې سبا د عرفات غونډې ته ولاړ شي او په داسې حال کې چې هلته به ګڼه ګوڼه هم نه وي اعلان دی وکړي چې عرفات ورځ نن ده. د ښاغلي ثاقب او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو یو شمیر جګپړي مشران د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي. همداراز د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د استخباراتو د لوی ریاست سرپرست مشر عبدالحق وسیق په دې مراسمو کې حاضر دي چې پرون یې د عرفه په مراسمو کې هم ګډون درلود. د طالبانو دا چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. خود د جون په 15مه امنیت شورا د طالبانو د 3 مهمو چارواکو ته د سعودي عربستان د سفر اجازه ورکړه. د شورا په 2011 کال کې د 1988 نمبر پریکړه لیک په اساس د طالبانو پر دې او ځینو نورو مشرانو د سفر بندیزونه لګولي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د شدید کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یادې درې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال لپاره د ابتدایي غوښتل شوې بودیجې یوازې څه باندې 1% یې ترلاسه کړې ده او چا زیاته کړې چې دا کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا خورا شدیده ده. تفصیل څنګه کارونه ورو
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یوچا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې. یادې درې د شنبه په ورځ د افغانستان په بودیجه کې بحراني تشې په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جون تر نیمه پورې د 2024 کال د افغانستان د بشري اړتیاو او ځواب ورکونې پلان یا ایچ ان آر پی لپاره د ابتدایي غوښتل شوې بودیجې یوازې 40.1% چې 415.1 ملیون امریکایی ډالر دی ترلاسه شوی. اوس مهال په افغانستان کې بشر دوستانه ځواب ورکونې پلان د شاوخوا 2.5 میلیارد ډالرو بودیجې له کمښت سره مخ دی، چې له ډلې 1.1 میلیارد ډالر د بودیجې بحراني تشه ده. وچا ویلي دا کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د خوړو د نخوندیتوب او خوارځواکۍ د لوړې کچې، اوږدمهاله بې ځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، پرله پسې طبیعي آفتونو، د ساري ناروغیو خپرېدو او د اقلیم د بدلون اغېزو له امله خورا شدیدې دي. دوچا په راپور کې دغه شان په افغانستان کې سیاسي نانندرۍ او د 2021 کال د اګست میاشتې را په دې خوا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اوسني چارواکو لخوا د لا ډېرو محدودوونکو پالیسیو تطبیق، د بشري اړتیاو د ډېرېدو د لاملونو په توګه یاد شوي چې مرستې او خدماتو ته د هغوی د لاسرسي او په عامه ژوند کې د ښکېلتیا مخه نیسي. راپور زیاتوي په تېرو دوو میاشتو کې درې کلنه پرله پسې وچکالي او په سلني بارانونه د هېواد په لویو برخو کې د سیلابونو راوتلو لامل شو، چې په پایله کې 1,000 کسان اغېزمن او خلکو کرنې او مالدارۍ ته پراخ زیانونه ورسېدل. د بشري مرستو لپاره د بودیجې د کمښت په اړه د مرستندویو سازمانونو د اندېښنې داسې مهال دی چې یو شمېر سیلاب ځپلي او بېوزلي کسان وایي چې د ورځې په تېرېدو یې بشري مرستو ته اړتیا ډېرېږي. په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلي محیالدین ازادي راډیو ته وویل:
بغلان خلق فقر غربت دې زبل دي او د خلکو محصولات زراعت لبین اور وړي او د خلکو اقتصادي مشکلات زیاتې دي. زموږ سره خو هیڅ نه حکومت نه ده سره، زموږ هیله له دې برحاله نظام او اړوند مرستندوی ادارو نه ده تر څو د خلکو د اقتصادي مشکلاتو په برخه کې کوټري ګامونه واخلي.
د کابل خروسی دون کې ماریا چې د خپلې کورنۍ سرپرست هم دا وایي چې ټول ژوندۍ بشري مرستو پورې تړلې دی، ځکه په خبره د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته وزګار شوي.
هیڅ هم نه لرم په کور کې، نه خوړلو ته نه اغوستلو ته. خوان مې روغ دی و، څه مې چې درلودل خرڅې کړل. هیڅوک نه لرم چې کار وکړي. ډېره بده ورځ را باندې راغلې. ماشومان مې واړه دي، زوی مې وکلان دی، د کار نه دی.
د یادونې ده چې مخکې تر دې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار چې د اوکراین په اړه د سویس په کانفرنس کې ګډون کړی، د دې غونډې تر څنګ د قطر له صدر اعظم سره ګوري او په غزه کې د اوربان په اړه سره خبرې کوي. تفصیل اسمت سرور نورو.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په سویس کې د قطر له صدر اعظم سره د غزې د اوربان په اړه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون شنبه اعلان وکاوه قطر او مصر پلان لري چې په غزه کې د اوربان لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پلان سره سم ژر له حماس سره خبرې وکړي. جک سلیوان دا څرګندونې په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په څنډه کې او د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وکړي. سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره لنډې خبرې کړې او په غزه کې د اوربان په اړه به له هغه سره د یک شنبه په ورځ په سویس کې بیا وشخیږي. حماس چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یوه تروریستي ډله ګڼل کېږي اعلان کړی چې د امریکا د ولسمشر له لورې د اوربان له وړاندې سره موافق دی. امریکایي چارواکي وایي حماس په غزه کې د وړاندیز شوي اوربان په ځواب کې د څو بدلونونو وړاندیز کړی دی. اسرائیل هم اعلان کړی چې حماس د دې پلان مهم عناصر رد کړي دي. په همدې حال کې جک سلیوان د شنبې په ورځ ټینګار وکاوه چې امریکایي چارواکو د حماس ځواب په دقت څېړلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وویل فکر کوي چې ځینې اصلاحات د توقع خلاف نه دي او اداره کېدای شي. ځینې د ولسمشر بایدن له پلان او هغه څه سره چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا تصویب شوي مطابقت نه لري. په وروستیو میاشتو کې امریکا، قطر او مصر د سخت دریځې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ د منځګړتوب رول لوبولی او هڅه یې کړې چې په غزه کې تر 100 ډیر بندیان خوشي کړي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا د غزې په جګړه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لپاره د جو بایدن لخوا د وړاندې شوي پلان په ملاتړ د امریکا له لوري وړاندې شوی پریکړه لیک په 14 موافقو رایو تصویب کړ. د جو بایدن په وړاندیز کې په اسرائیل کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې یو پړاویز اوربند او د یرغملو خوشي کېدل شامل دي چې په نهایت کې د جګړې د دایمي پای ته رسېدا سبب کیږي. د دغه اوربند په لومړي پړاو کې چې شپږونۍ به دوام وکوي، بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسو سیمو څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل، د ښځو، بوډاګانو او ټپیانو په ګډون د یو شمېر یرغمل شویو کسانو خلاصون شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوس به هم ننګرهار ته ورشو. له پاکستانه د راستنه شو افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو.
له 2023 زیږدیز کال د نومبر راهیسې له پاکستان اسناد نه لرونکي افغانان په زرګونه کورنۍ د تورخم له لارې خپل هیواد ته ستنې شوي، چې ځینې په عارضي کیمپونو کې ځای په ځای شوي او ځینې خپلو سیمو ته رسول شوي. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستان راستانه شوي کډوال هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیزې مرستې وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تن مشر انجینر تحصیل خان وایي:
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي راغله، هلته کارونه او روزګارونه در په در پاتې شو، چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږي. دې خلکو سره کومک وکړه، یتیمانې ټول، نارینه او زنانه ماشومانې ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریبو هیوادوالو دپاره دغه ټولې دروازې وټاکو او چې دوی سره یو څه کومک وشي.
د شینوارو قومي شورا یو بل تن استازی شنباچا سعادت په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسؤلینو غواړي چې راستنو شوو کډوالو ته له نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې جلب کړي.
ګوټ ګوټ کې بې وزله راستنیدونکو کډوالو، بې ځای شویو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکړي، یو هغه خارجي موسسو ته پناه کاندي او خارجي موسسې دغه سره کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټولو راستنو شوو کډوالو سره مرستې کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅې کوي.
کډوال پر بیرته تر اوسه پورې د تورخان د لارې شپږ 5,234 کورنۍ راغلي دي، او چې کمی کورنۍ راغلي دوی ټولو سره انشاءالله مرستې هم شوي دي او روان هم دي ورسره مرستې. هغوی له موږ ټوکنې ورکړي دي، 2,000 لم ورکړي دي، چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعه کړې ده انشاءالله هغوی له موږ ټول د ورځېنۍ ټوکنې ورکړي او هغې نه وروسته به خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجه وو دغه کومکونه به انشاءالله دې نه وروسته پولیسوالو کې کړو.
دی زیاتوي چې تورخم ته څېرمه یې د راستنېدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي، چې هر راستنېدونکو کورنۍ پکې په عارضي ډول رجستر کیږي، اړخیزې مرستې ورسره کیږي او بیا خپل سیمو ته لیږدول کیږي.
له ننګرهار به نورستان ته ورشو. د نورستانیانو ستونزې به هم در سره شریکې کړو. ساسو پیغامونه هم لرو. په دویمه نیمه کې و مورسم مهیره وای.
د نورستان اوسیدونکو وای د هر پسرلی په موسم کې د ولایت په خاورینو او ځنګل لرونکو ساحو کې خریډي، سمارو قویا هم د دوی په اصطلاح ګوچی زرغونیږي. د دوی په وینا چې ګوچی هم د وایدو یو مهمه منبع ده او کله چې به یې لوړې وي نو یو کس په لسګونو زره افغانۍ پیدا کولی شي، ځکه خو یې لټون پسې سختې غرنۍ لارې وهي، ولږې او تندې ګالي، او په یادو ورځو کې له ډېرو ماشومان خونځي او زده کړې هم پاتې وي. د مرکزی نورستان اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې دونه زحمت چې باسي خدای باور وکړي چې ما سار زی ما خام به ترځي سره ماشومان مکتبونو نه پاتې کیږي، غرمه ډوډۍ نه خوري، دې په خاطر چې غرونه تزي دې پیدا کی.
د وان ټویګل ولسوالۍ اوسیدونکي شهاب الدین راته وویل خلک د ګوچیو پیدا کولو پسې ډېر ستونزې او کړاوونه ګالي، خو د معلوم بازار نشټوالي په وجه ترې په ډېره کمه بیه اخیستل کیږي.
د هرې سیمې کوم زنګون د جنیز دی خلک دی هغوی ځوانان خپل توازی ګرځي ورپسې راټولوي یې بیې راوړي خپلو کورونو کې وچوي د هرې سیمې خپل محلي دوکانداران چې په هر کلي کې دي هغوی اخلي خلکو نه جلال آباد او د کونړ ځینې هغه خلک چې د دې کاروبار کوي هغوی راځي او د دوکاندارانو نه اخلي دا خلک دا ګوچي بیرته پاکستان ته وړي او سکال قیمت یې ډېر غورځېدلی دی نورو کلونو کې دا قیمت ځینې وخت کې 2000 هم کېږي خو سکال یې قیمت خو ارزانه دی همدا وجه ده قیمت ټیټوالي له وجې نه سیمه ییزو دوکاندارانو اکثره هغه ګوچي چې ورسره جمع دي خرڅ کړي نه دي
په نورستان کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې ګوچي د ولایت د یو شمېر کسانو د عوایدو او ګټې وټې ښه منبع ده او دوی هڅه کوي چې ورته مارکیټ پیدا کړي څو یې د ولسونو ستړیا به رنګ راوړي په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان که څه هم چې د بازار موندنې د هڅو یادونه کوي خو ازادي راډیو ته وویل خلک ګوچي په غیر فني ډول لري خو سره لزمه کې راوباسي
خو به د خلکو په ګوچي چې کله راټولول نو د بیخ نه به نه ایستل دغه د زمکې بیخ سره به قطع کوو نو بل کال ته هماغه ګوچي بیا راشن کېدو خو سږ کال ډېر غیر فني او غیر مسلکي شکل باندې خلک چې دی دغه کوي د راوباسي مورخې ختموي نو بل کال ته دا نشنه کیږي ځکه وخت په تیریدو سره د نسل په ختمېدو باندې دی
ښاغلی افغان له خلکو غواړي چې باید د یاد نه بعد تر راویستلو په وخت کې له احتیاط کار واخلي او ریخو سره یې له راویستلو ډډه وکړي څو یې نسل د ورکېدو له ګواښ وژغورل شي او په راتلونکي کې هم ترې دوی ګټه پورته کړي د طبي بوټو ماهرین وای ګوچي په بیلابیلو درملو او خوراکونو کې کارول کیږي چې په نورستان کونړ او لغمان کې د پیدا کیدونکو خریړیو خوند او قوت له نورو ښه دی او همدا لامل دی چې په بهرنیو بازارونو کې د یو کیلو بیه سلګونو امریکایي ډالرو ته رسیږي په نورستان کې د سمروخو خریړیو یا ګوچیو د بازار او قیمت له نشتون څخه په داسې حال کې خلک شکایت کوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر کسانو په کورونو کې هم د دغه نبات کرلو او روزلو ته مخه کړې ده په وینا یې چې چټکه وده کوي او له همدې لارې ښه عواید ترلاسه کوي
پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بېوزلو کورنۍ سره باید مرسته وکړي د بېوزلو کورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي باید موږ او تاسې په ټول سره شي که شتمن وي که غیر شتمن وي چې کوم زپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسو کومک وکړو
سلامونه مې ومني په دې نیمه جمع چې شبه یاست وخت به مو ښه چیرېږي زه د کندهار پنجوالي ولسوالۍ څخه تاسو ته میسج پرېږدم د غزما واز لوړ چارواکو پرې ورسوي دا چې په افغانستان کې یا په کندهار کې مشکلات او زندگی خو اوس بیخي خراب ده هر څه خراب دي خلک ډېر بېوزلي سره مخامخ دي دا چې غلاوي کېږي یا کوم جنگونه کېږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې دوی یوه ورځ بنجي کې دوه ورځ راغله دي نو باید داسې ونیسي باید کم سړی چې جرم ولري هغه درې وخته په مابس کې بند پاتې سي کله چې وه میاشت بنجي سي دوه ورځ دی راغله دي هغه هر څه هیر دي نو باید داسې ونیسي مشکلات اوس بیخي په افغانستان کې ډېر سوي دي دا دربدري ډېر سوي دي د بېخوا بېوزلي را روانه ده خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي دا چې اختر روان دي تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې زه کم څه وینم د نور اخترو په پرتله یا د نور ژوندګي په پرتله کسر کې زوای مختره روانه دي دا چې خیاطانو څخه پوښتنه وکم د دکاندارانو څخه پوښتنه وکم په ټوله ورځ دوه ګراکه نور ته درېږي بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري پیسې ټوله خلاص سوي دي دا خو ګرانی ده مخکې به 1500 کلداري یو کور ولدلې د بسته کور سرمایه و اوس په 1500 کلداري په هم اسلام درته یم چې یو کوټی سګریټ یا یو د خلتن سوار نه پکیږي نو دا بچیر یو خلک ځان په وسات چې سوري به مریضی پر اپسې سوري به یو کور مشکلات پر اپسې
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دي او ورځ واقعي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي. نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومانو باندې کار وکړي. ادونه کار وکړي چې هغه درونې کوچنیانو په سیوی او پریا باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، زموږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته، کیم پرنشت حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوار مولوی متفاوت زاوی د ونی د پیښو شنن لپاره ځانګړي خبرونه ومه ورځ سره بولم. نن خبرېږي چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژۍ کومې جربې دي. جنوبي افریقا کې د هغه پلار اوزوی حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړه کړه. او له دې هم خبرېږي چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دی چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک بیا په راتلونکي کې ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهې د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو غبرګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو پېښو د سر ټکی. د شرق او غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکو فارمټ تهران غونډې ته ورنغل، خو غرب هیله من شوه چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د دوهې ناستې ته راشي.
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان ښایي د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي. او دا د امریکا فشار دی چې د دوهې له لارې او د ملګرو ملتونو له لارې په طالبانو باندې راوړی. خو طالبان هم بے شک چې خپل شرطونه لري. آیا دوی سره بیا معامله شوې ده؟ آیا دوی ته بیا ځینې وعدې ورکړل شوې دي چې تاسو دې غونډه کې راشي او څه به وایي او موږ به څه شي کوو؟
که چیرې طالبان د امریکایي بلاک په طرف سي، تمیده چې روسي بلاک کړکیچ پیدا کړي. خو که چیرې د روسي بلاک په طرف ځي، نو دا اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې ده. مرستې کومکونه او ټول امکانات امریکا ورکوي، نو دا به بندي شي او بیا طالبان د یو بل کړکیچ سره مخ کیږي.
زر ورځې د نجونو په مخ د ښوونځي او تړلې دروازې. طالبان د زده کړو مسله کې د روسیې تر کازان کانفرنس سره رسیدلي، خو خپلې زر ورځې وشو چې د ښوونځیو په اړه د هیڅ چا غږ نه دی اورېدلی.
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو په رڼا کې با کیفیته او متوازنه زده کړو ته ژمن یو، او دا په خپل حکومت د ولس مسلم حق دی. موږ الحمدلله اوس مهال هم په افغانستان کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د پام وړ پرمختګ او مثبت حرکت لرو.
نن زر ورځې پوره شوې چې افغان نجونې په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي، او افغان نجلۍ د تعلیم د حق څخه محرومه شوې کوم چې اسلام ورته ورکړی. دغه تورې ورځې د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان نجونې به همیشه په یاد لري.
افغانستان کې د القاعدې د بیا انسجام اندېښنې. د القاعدې نوی مشر ټول په لګان افغانستان ته وربللي. امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قومندان باندې $15 میلیون انعام اعلان کړی دی.
د چینو د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاوره کې دوی د کولو کوشش کوي. دې دپاره باقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري.
او په ننګرهار کې د 268 پیغلو ځوانانو د ډله ییز واده مراسم د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو زمانو ته په خسرګنۍ او ولورونه هم معاف کړي دي، او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي. بیا هم ستړي مشي. طالبان چې د شرق او غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي، بخکاری تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناسته کې په ګډون نه کولو ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوهې روانه درېمه ناسته کې د طالبانو ګډون ته هیله من کړی دي. تیره ونی طالبانو په غیر مترقبه ډول د مسکو فارمټ تهران نسته په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې څومره وړاندې خپل د همدې فارمټ دی وی غونډې کوربتوب په کابل کې کړو. د دې فارمټ اساسي موخه د دوه د درې مناسې لپاره د سیمې هیوادونو د چمتووالي خبره ښودل شوې وه، خو ایراني لوري له طالبانو ګیله کړې چې خوانه شول چې په دې ناسته کې ګډون ونه کړ.
داسې ولې طالبانو د تهران په غونډه کې ګډون ونه کړ؟ زما په اند باندې شاید د اجنډا بدلو لپاره ډېره جالبه نه وه، او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقې ممالکو د فشار لاندې راسي، او په زمن کې دوی شاید پغه شانسې دا ممالک دوی څخه انتظار لري هغه وادې دوی نشي پوره کولی. که هغه د ټول شموله حکومت جوړول دي او یا داسې پوره پوره ډاډ ورکول چې هغه ټولې افراطي ډلې چې ګویا په افغانستان کې میشته دي د هغوی مهار کول، مدیریت کول یا له بینه وړل. بل داسې شاید طالبان دا هم محاسبه کړې وي چې هر څومره چې د منطقې ممالکو سره دوی نږدې شي کېدای شي هغومره غربي ممالکو حمایت یا همکاریان د لاس ورکې، ځکه چې په آخر ورځ کې که دوی محاسبه وکړي دوی لپاره فعلا غربي ممالک ګټور تمامېدای شي، او خصوصا دوی سره سې کومې مالي مرستې کوي، نو شاید دا ترجیح ورکړي چې تهران ته ولاړ نه سي.
طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وښيي چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي، او له روسیې، چین او ایران سره اړیکې د یوې اړتیا په اساس دي، ځکه چې ګاونډیان دي او له ګاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیته بله لاره چاره نشته، خو اساسي متحدین یې امریکا ده، نو په دې خاطر یې په دغه غونډه کې برخه وانخیسته. خو دا شاید په لنډ مهال کې یو څه ګټه ورسیږي، مګر په اوږد مهال کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره ستونزمنه خبره ده.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیلمندي ښودلې چې طالبان به د دوهې را روانه ناسته کې ګډون وکړي. هغه داسته چې تیرو دوه غونډو ته یې طالبان هیڅ وره نه غلل، مګر دا ځل یې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شنونکو په باور طالبانو د دوهې ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهلی دی. طالبانو تیر ځل د دوهې ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول، ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبي پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي، خو دا ځل لاروخانه نه ده چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوې دي.
دلته باید طالبان نرمخت وښایي که غواړي چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او د افغانانو سره مستقیم کینی، خپله دغه ابتکار په لاس کې واخلي، د دې نه چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو استازي راشي او زموږ استاذ ترمنځ کینی. خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغه غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم، ورته هم ورته بدبینه یم. خوشبینه په دې یم که واقعا طالبان غواړي چې د تلپاتې سوله لپاره د خپلو افغانانو سره کینی او خبرې دا یو ډیر ښه اقدام دی. خو که چیرته بیا هم دوی ته قطر لکه څنګه چې د دوهې پخوانی تړون او دوی سره معاملې شوي او دوی ته ویلي چې تاسې راشئ سر شرطونه به منل کیږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې وړل کیږي او به ملګرو ملتونه اعلان کوي چې ولا دلته مدني فعالان مو سیاسونه مو او دا ټول سره کېناست او خبرې وکړه او یو هوک سره ورسېده او طالبان نارملایز کړي، دا زه فکر کوم د افغانستان او زموږ ستاسو په ټول تاوان ده.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سږ کال لپاره هم نجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محرومې شوې، د طالبانو د لوړو زده کړو او معارف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله اغا دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړې کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړي، 101 نصابونه هم ارزولي، خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم څه نه دي ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر ښځینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تیر میاشتې راهیسې ورته طالبانو ټول معاشونه 15,000 افغانیو ته راټیټ کړي دي.
متاسفانه د نجونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د ښوونځیو د پرانیستنو په خاطر باندې نه افغان ولس په غشان ته چې باید خپل غږ پورته کړی وای او د خپلو بچو لپاره د تعلیم حق لپاره درېدلی وای، همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نه شي او بین المللي ټولنه فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت دریځونه لاسه اخلي او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي. په دې هیله چې ټول د تعلیم په اهمیت باندې پوه سي او احساس د مسؤلیت وکړي او په یو غږ باندې له طالبانو واکمنو څخه وغواړي چې له خپلې سخت دریځۍ نه لاس واخلي او د تعلیم فرصتونه له افغان نجونو څخه وانخلي او دا بندې دروازې یو ځل بیا د افغان نجونو په وړاندې په مخ باندې پرانیسي.
دی خو په افغانستان کې بیا د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیستی او دا ځل یو شمېر ښځینه فعالانو د اقراء په نوم د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د ختلي روسي فضانورد کیسه هم یاده کړې ده او نیوکه کړې چې دغه فضانورد زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړو، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زر ورځو کې افغانستان کلونه شاته بیولی دی.
زر ورځې شوې چې د افغان لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلم قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محرومې دي. له بده مرغه دا شمېر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدا یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند د استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی. د نجونو د ښوونځیو تړل ملي فاجعه او د انساني کرامت تر پښو لاندې کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو نوی راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوي دي. بنت طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامی او ملکی ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوي سیاستوال ملا فضل الرحمان یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکې کړي او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورونه پرې لګولي. ملا فضل الرحمان چې د پاکستان نظامی ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال بلل کېږي، په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار یې کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباوه او د همکارۍ ټولې لارې ورسره پرانیستي، خو په وینا یې چې د ده په هڅو اوبه اړول شوي دي.
هم له افغانستان او پاکستان کے تعلقات کے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پورے قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں.
دا چې څومره نتیجې ته رسیدلی یا نه دي رسیدلی هغه ځانګړی بحث دی. ولی ملا فضل الرحمان خپل هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پی پر سر یو ځانګړی معامله له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معامله تر پایه ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پی قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولی چې په یوازې سر د ټي ټي پی پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاوز سره معامله وکړي. نو هماغه و چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډیر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبان ته جنجال نه پیښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شوه. خو د ملا فضل الرحمن هغه نقش و د هغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او ښکاره دی.
ملا فضل الرحمن دغه راز د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پرلت نه میاشتې وشوي خلک د لوږې له امله د کور لوښو خرڅولو ته اړ شوي دي. خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو له امله د متبادل انتظام پر ځای پر لتوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولي دي. هغه پر ډیورنډ پر فرضي کرښه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولي چې د ویزې او پاسپورټ لرل شرط ګرځولي.
مولانا فضل الرحمن که موږ راواخلو د افغانستان د اوسنۍ کمې بدبختۍ چې دي یا افغانستان یا افغانان چې د کمو بدبختۍ سره مخامخ دي په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس تر د دشمن سره تر هر چا زیات کومک کول د افغان دشمنۍ په والا باندې تر ډېره حده پورې دا سړی تللی دي او د موږ د ډېرو زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنت یو ډیره قوي مهره ده. هیڅوک دې هم داسې فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنت د سیاست خلاف یا د دوی د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمن قدمونه اخیستي دي یا روان دي.
او له طالبانو سره د دوهې په تړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم نه دي ساړه شوي او دا ځل د امریکایي ځواکونو پخوانی مرکزي قومندان جنرال مکینزي طالبانو سره د چلند په رابطه د جو بایډن او خلیلزاد کړنې تر نیوکو لاندې راوستي دي. جنرال مکینزي له امریکا غږ سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایډن ولې افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلی استازی خلیلزاد لرې نه کړ او هغه یې په خپل ماموریت وساته. د جنرال کینټ مکینزي په وینا بایډن طالبانو سره د دوهې تړون له مخې د ځواکونو د ایستلو په رابطه نور آپشنونه هم انتخاب نه کړل. په داسې حال کې چې د ده په وینا د دوهې تړون په افغانستان کې طالب وسلوالو ته نوې ساه ورکړه او امریکا هغوی د ژمنو په عملي کولو باندې مجبور نه کړل. هغه نیوکه کړې چې طالبانو د دوهې تړون په یوازې یو ټکي باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ خو نور یې هیڅ مورد نه دی عملي کړی. د جنرال مکینزي په وینا د دوهې تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوه او په وینا یې شاید دا د طالبانو ستراتیژي هم و خو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شول. هغه په دې برخه کې هم پر د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې له افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ خو په دې هم ټینګار کړی چې د اګست په 15مه افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوو ولسمشرانو ټرمپ او بایډن د کړنو نتیجه وه.
ګوري دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي جنرال د دوهې تړون په اړه باندې خپله څرګندونه کوي. د دې نه مخکې هم ډېری جنرالانو ویلي دي چې د دوهې تړون د امریکا تر ټولو شرمناک معامله وه چې طالبانو سره وکړله. خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څو کراته حتی د دین مخکې چې په 2013 کال کې ویل چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتون لاندې راوړي زمونږ او ستاسو حکومت کمزورې کړي دي او طالبانو ته وکس بارل کیږي لیکن زمونږ سیاسيونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سره به اتفاقي وکړي. پرون دغه جنرالانو د امریکای سره ټول کیناسل یو ځای او د طالب سره معامله وکړه وطن ورته وسپاره. نن راځي روایت بدلې خو کچې ته تاسو د ډاکټر خلیلزاد خبره ته وګورئ دی ټول دا منی چې دلته دیتہ د امریکا ارزښت مهمو. امریکا غوښتل وزي، امریکا غوښتل د اوکرين سره په جګړه کې ښکیل شي، نور نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار. دا چې ولې وسپار دا بل باسه خو که چیرته مونږ او تاسو دا ومنو چې د دوهې تړون طالبانو سره د سولې تړون نو طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړون زمونږ او تاسو کار په دې اسانه کیږي چې مونږ راتلونکي لپاره کوم اقدامات وکړو. دغه اوس ټول خپل پر رئیس جمهور غنی او داغه په ټیم او ته د جمهوریت پزینو استاد او سیاسيونه چول کیږي ولې په ټوله کې وخت هم ده چې امریکا چې کومه جفا د افغانستان سره وکړه هغه په تاریخ کې سب شوی ده او کوم تحریری دروغه چې په هغه تړون کې چې د طالبانو سره کړو او هغه اعلانې چې په افغانستان کې وکړه دا به ټول عمر افغانانو ته په یاد وي. خو بیا هم زدا وایم چې موږ او تاسو نور باید په بهرنیانو باندې ملا و نه تړو که هغه طالب دی که غیر طالب دی زمونږ او تاسو دپاره اړینه ده اوس چې ټول افغانان سره یو ځای شو سره کینو. بېله شکه چې د جنگ سالارانو د ټول افغانانو زړه چاودلې ده، د هغه مفسدو چارواکو د ټول زړه چاودلې ده. کله چې موږ وایو چې راځي ټول افغانان سره کینو، هغه دا ده چې اول تاسو ولس ته مخه وکړئ، د ولس ته مشروعیت واخلئ، بعد د هغې که چیرته هغه کسان چې د افغانستان په ګټه دي او کولی شي چې تاسو سره یو ځای کار وکړي، ولې نه چې د تلپاتې سول دپاره که غیر طالب دی او طالب دی سره په ګټه په یو میز باندې کینی، خبرې وکړي او یو سول رامنځته کړي، دا یو ډېر ښه اقدام دی.
او که څه هم طالبانو یې پاره څه نه دي ویلي، خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان طبیعت لرونکي لخوا د ترهګریز برید نه وروسته د افغان مجرمانو د شړلو پر تړاو باندې بحثونو ته په ځواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي، خو طالبان ترې غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. د جرمني د خارجه وزارت ویاند ډینیس کومټارټ په برلین کې خبریالانو ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو بدل کې لږ تر لږه نړیوال جزئي رسمیت پیژندل غواړي، خو په وینا یې دوی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي، بلکې د ده په وینا المان له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې اړیکه کې ده. خو له دې خبرې سره په مخالفت د جرمني د تورنګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي اړتیا نشته چې د جرمني حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړلو په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړې او یا تماسونه وشي. هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوي وای. بلخوا تېره اونۍ یو شمېر افغانانو د جرمني په مختلفو ښارونو کې د هغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږۍ لاریونونه کړي دي چې د افغانستان د یو طبیعت لرونکي کس لخوا د چاکو په ګوزارونو وژل شوی و. او افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو په اړه تېره اونۍ ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار ژورنال ویلي د القاعدې اوسني مشر سیف الله دل خپل ملاتړي هڅولي چې د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنۍ د سیف الله دل یا سالم شریف چې د القاعده شبکې اوسنی مشر ګڼل کېږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتګ ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا د القاعدې په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګوار ژورنال خبرونه لیکلي چې د سیف الله دل همدا پیغام افغانستان په رسمي توګه د القاعدې او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالتونو د القاعده شبکې پر یوه مشر حمزه الغامدي $5 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د امریکا حکومت د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی دی. عمر یې هم شاوخوا 18 کاله خودلی او د هغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړي. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و.
پر ټولو افغانانو ژغ کوو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاوره باندې کوي، جهان یو ځل بیا د خپلو مفاداتو جنگونه ستا خاورې ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاوره کې دوی د کولو کوشش کوي، دې دپاره باقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري. د پاکستان اقتصادي چې کوم صورتحال دی هغه موږ تاسو ټول ته معلوم دی، نو لہذا دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل سي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا غږ کوو چې خدای ته وګورئ، افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
وسم ټولنیز شبکې تیرونی په هیواد کې د ټولنیز رسنیو تر ټولو خوږ او په زړه پورې خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 218 پیغلو او ځوانانو د ډلهیز واده مراسم. دغه بنسټ چې د ولسی جرګې پخوانی غړی سید احمد سیلاب مشري پر غاړه لري، له څو کالو راهیسې د هیواد په لویو ښارونو کې د بېوزله ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلاب وایي دا وارې ننګرهار کې د 130 جوړو یا 218 پیغلو او ځوانانو ډلهیز واده مراسم ترسره کړل او هر ناوې عضوم ته یې د نوي کور د اړتیا وړ توکي هم برابر کړي دي. دغه واده نه مخکې سید احمد سیلاب دغه خسرګنۍ په قانې کولو هم بوختو چې پر زمانو یې لوړ ولورونه ښیو. نوموړی وایي ننګرهار کې د ډله ییزو واده د مراسمو په خاطر 22 خسرګنۍ خپلو زمانو ته د واده ولورونه او نور د خسرګنۍ درانه رواجونه معاف کړي دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی د یو زوم لخوا د واده د مېلمنو مخې ته د برېښنا د شیشهیي راډ د خوړلو او د اوسپنې د سیخ کاتولو ننداره وه چې سلګونه مېلمانه یې ګوته پخاخ کړل. او تېره اونۍ په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیزو رسنیو موضوع د پاکستان د هغه پنجابي لوبغاړي له تعصب ډکې څرګندونې وې چې ویلي وو د پاکستان کرکټ کې 80 ونډه پښتنو اخیستې. په داسې حال کې چې د ده په وینا دا پښتانه له لمانځه پرته په هیڅ باندې نه پوهېږي. د دغو څرګندونو له امله د راپورته شویو سختو غبرګونو له فشار او زوره د پاکستان ای آر وای ټلویزیون بخښنه غوښتې چې دغه کسي خبرونه کې بللې او د دوی له سکرین نه یې له تعصب ډکې څرګندونې کړې دي. پاکستان کې میشته پښتنو فعالانو په دې اړه ویلي د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولی او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرولو نه دي. دې خو بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډله کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړې ده چې د تبعیضي چلند پر وړاندې ځان د بیا بیا وفادار ثابتولو پر ځای دا لوبډله پرېږدي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اعجاز احمد څرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزي ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني او افغانستان کې بیا په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجه کولو ویډیوګانې خپرې شوې چې تاریخونه یې ناڅرګند دي. خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تېره اونۍ سریپول کې په درود 3 کسان د وهلو له پیښې راوروسته لاس په لاس کېدو زور اخیستی دی. فعالانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو سهارۍ محاکمه او شکنجې د نظامونو عمرونه لنډوي او طالبانو لا هم دغې چارې ته پام نه دی کړی. او دا اونۍ د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د یو قومندان حسیب قبای مرکز د ویډیو خپرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي. معلومه نه ده چې حسیب قبای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش له غرونو خپره کړې ده که څنګه، خو د هغه راښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې که د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي. دغه د ویډیو په خپرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر لا ټینګار کړی دی چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي. ځینې طالبانو بیا خپلو خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د حسیب قبای مرکز د وسلوالو ډلې سره راڅرګندېدو ویډیو جعلي ده. بلخوا د حسیب قبای مرکز پخوانی ملګري حمید خراسانی چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قبای مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپله جګړې ته ور وړاندې کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د جنوبي افریقا یو پلار اوزوی د نړۍ تر ټولو چټکه ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 480 کیلومتره واټن وهلی شي. د جنوبي افریقا د کیپ ټاون اوسیدونکي لیوک بیل او دغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپلې ډرون الوتکې ته پیلیګرین 2 نوم ورکړی دی. حال دا چې تر دې وړاندې هم یوه بله ډرون الوتکه جوړه کړې وه چې یو ساعت کې هغې هم 390 کیلومتره واټن وهلی شو. دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده. کاربن فایبر پکې کارېدلی، په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي. د لیوک بیل پلار اصلا انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبو بیلا لوبغالی هم ډیزاین کړی دی. خو په خپله لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی. هر کال د حج لپاره میلیونونه مسلمانان د مکې مکرمې او مدینې منورې پر لور خوځېږي. خو آیا خبر یسته چې سکل حج کې ترتیبات د نورو کلونو په پرتله څه دي؟ سکل حج تر ټولو ګرم 40 درجې ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی 3 میلیونه مسلمانان دغو مراسمو ته راټول شوي دي. سکل به له یو شمېر حاجیانو سره د طواف موټرې مرسته کوي او دوی به له کعبې شریفې موټر کې طواف کوي. سکل حاجیانو لپاره روباټونه د 40 میلیونه لیټر اوبو د ویش ترڅنګ په 14 د لارښوونې دنده هم پر غاړه لري. دغه راز په لومړي ځل د حج مراسمو لپاره سکل ډرون ټیکسیګانې موظفې شوي دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټرې هم ګمارل شوي دي چې د پیښو پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي. سګنی حج لپاره سعودي خپل نظامی ځواکونه هم د مکی مکرمه د امنیت لپاره راستلی او هغه خلکو باندې د حج کلک بندیز دی چې دغه هیواد د حج ویزې پر ځای له ویزیت ویزې سره مکی ته د ننوتلو هڅه کوي. دغه راز 900,000 نه زیات څاروي له بهره وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اتومات ماشینی مسلخ کې قرباني شي. سکال افغانستان د 10,000 اجانو تر منځ تر ټولو ډیر کسان طالب چارواکي دي او تاسو به د نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبۍ معلوم اوریدلی چې په 200,000 فوټ مربع ځمکه باندې آباد ده. خو اوس د دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400 میلیونه نور ډالر هم لګول کیږي. د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دا دي چې د نړۍ په کچه ترې لوی مرکز نشته. د کبانو تر ټولو لوی شیشهی اکوریم پکې نصب ده. د ډیجیټلي هنرونو موزیم هم لري. د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده او د شپږویشت سکرینونو لوی سینما او یو نیم زر دوکانونه پکې دي. خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240 نوي دوکانونه او هوټلونه هم آبادېږي. د سوداګریز مرکز ته د کال 100 میلیونه وګړي تګ راتګ لري او په یو وخت 14,000 موټر پکې درېدای شي. نو په همدې سره د نن اومه ورځ رانغاړم. هر جمعه د ازادۍ له پاڼو او څپو له سعید شینواري سره خپله اومه ورځ مه هېروئ.